د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د ګول ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 8:30، افغانستان کې اته، په واشنگتن ڈی سی کې د اتوار ورځ د شپې 9:30 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ په منحل کلی وایي وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، پاکستان او ملګري ملتونه به نن په جنیوا کې یو غونډه کوي چې مقصد یې پاکستان ته نړیوال امداد راغونډول دي چې د موسمي بدلون د وجې د تیر کال سختو سیلابونو نقصان ورباندې پوره کړي. د پښتونخوا صوبې په کوز جنوبي وزیرستان کې د ناامنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي پرلت نن هم په څلورم ورځ دوام لري. احتجاج کوونکي وایي که حکومت وغواړي نو په یوه ورځ کې هم دغلته امن پر ځای کولی شي. او د برتانیې دفاع وزارت په خپل یو معلوماتي راپور کې ویلي چې روس وارخطا شوی او ورته معلوم نه ده چې د اوکراین کم اړخ نه ورته خطره پیښېدای شي. استاذو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان او ملګری ملتونه به نن په جنیوا کې یوه غونډه کوي چې مقصد به یې پاکستان ته نړیوال امداد راغونډول وي چې د موسمي بدلون له وجې د تیر کال شوو سختو سیلابونو نقصان ورباندې پوره کړي. د دې کانفرنس منتظمین وایي چې د څلوېښتو هیوادونو پلاوو په شمول د ځینو ریاستونو مشران او همدارنګ د نړیوالو مالیاتي ادارو او ترقیاتي تنظیمونو استازي به هم په دې کې ګډون کوي. د غونډې قربانه به د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتیرش وي. او دوی تمه لري چې شاوخوا 14.3 اربع ډالره امداد به پاکستان ته راټول کړی شي چې ورباندې د موسمي بدلون د وجې زیانمن شوي بنیادي اډانې بیا جوړې کړی شي. وزیر اعظم شهباز شریف جنیوا ته تګ نه وړاندې د اتوار په ورځ باندې یو بیان کې ویلي، میلیونونه پاکستانیان چې د بې مثاله تباهۍ له امله زیانمن شوي د بهتره بیا ودانولو دپاره همدردۍ او یکجهدۍ ته ضرورت لري. د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړې چې په خپلو ترقیاتي شریکانو او دوست هیوادونو ته یې د مصیبت او وروستو بیا بحالۍ، بیا جوړولو او بیا ودانولو د طریقې کار یو وسیع پلان وړاندې کړی. د اهمې بنیادي اډانې بحاله کولو، د خلکو د معیشت او روزګار بیا بحاله کولو او دا چې د اقتصاد بیا په پخو ودرولو لپاره د پیسو د ضرورت پوره کول ډیر اهم دي. ملګری ملتونه وایي چې د کال 2023 سیلابونه کوم چې د بې مثاله په شکل بارانونو له امله وبهیدل، په لسګونو کلونو کې د پاکستان تر ټولو بدتره مصیبت وو چې په نتیجه کې یې د ملک دریمه برخه ځمکه د اوبو لاندې شوې وه. 3.5 میلیونه خلک اغېزمن شول، لږ تر لږه 1500 مړه شول او 8 میلیونه کسان د خپلو کورونو څخه بې ځایه شول. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتیرش په 3 سپتمبر میاشته کې د پاکستان سفر کړی و او هغه ملک کې پیښه شوې ویجاړي یې موسمي قتل عام بللی و. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ترقیاتي پروګرام میش نماینده کنوټ اوستبی ګول یعنی د نن د ورځې څخه د کانفرنس نه وړاندې ویلي دي چې پاکستان کې دغه راغلي قدرتي المیا په نړۍ کې د موسم د تیز بدلون وجې پیښه شوې وه. پاکستان د دغه سیلابونو نه اوښتې زیان تخمینه 40 اربع ډالر ښایي. بلخوا د مالی مرستو نړیوال ادارې IMF ویان ویلي چې د یادې ادارې مشران به د پاکستانی پلاوي سره د یادې غونډې یو څنډې ته خبرو لپاره کښېني او پاکستان ته د ورکوونکي قرض په اړه به په مختلفو اړخونو باندې بحث کوي. د پښتونخوا صوبې په کوز جنوبي وزیرستان کې د ناامنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ باندې هم دوام لري. احتجاج کوونکي په سیمه کې د تلپاتې امن غوښتنه کوي او وایي که حکومت وغواړي په یوه ورځ کې دغلته امن پر ځای کولی شي. په دغه پرلت کې د زرګونو په شمېره د سیمې سیاسي او غیر سیاسي مشران او فعالین برخه لري او وایي چې په علاقه کې د بدترین ناامنۍ څخه تنګ راغلي او نوره یې نشي زغملی. دوی وایي چې د سیمې خلک په جبري ډول بې درکه کېږي، د عملیاتو پر مهال عام ولس ځورول کېږي، پیسو لپاره خلک تختول کیږي او په هدفي وجنو کې ترور کولای شي او د دې ترڅنګ په سیمه کې خلکو نه د قلنګ وختنې هم کیږي. پرلت کوونکو دغه ضلع ته اتلونکي او راتلونکي لارې د هر رقم گاډو پر مخ تړلې دي او د حکومتي دفترونو نه یې هم بایکاټ کړی دی. دوی ګواښ کړی دی که چیرې غوښتنې یې ونه منل شي نو خپل احتجاج به نور هم وغځوي. تېره ورځ د پرلت کوونکو سره انتظامی مشر مرسیال کمیشنر او په سیمه کې د پولیسو مشر DPO ولیدل او په احتجاج بوختو کسانو ته یې د هغوی د غوښتنو منلو باور ورکړ. خو د پرلت غړو ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې د دې نه وړاندې هم د دوی سره د امن ژمنې او لوزونه شوي خو هغه عملي شوي نه دي او په علاقه کې د یو پلان لاندې د هرې طبقې خلک وژل کیږي او دوی نوره دا د وزیرستان خاوره د جنگي مرکز په توګه ساتلو ته نه پرېږدي. هغوی ویل چې د دوی غوښتنه د تلپاتې امن ده او دوی ته د باور ورکړی شي چې دغلته به بیا څوک په مرموزه توګه نه وجل کیږي او داسې امن غواړي چې پکې د ځایي خلکو د تګ راتګ کاروبار غرونه او ځنګلونه محفوظ وي. د سیمې ځینې احتجاج کوونکو ویلي دي کله هم چې د پاکستان پوځي چارواکو دغه سیمه کې امن وغوښتو نو هیڅ کوم قوت دغلته بدمنی نه شي راوستی. د برتانی دفاع وزارت په خپل یو معلوماتي راپور کې ویلي دي چې روس وارخطا شوی او ورته معلوم نه ده چې د اوکراین کم اړخ نه ورته خطره پیښې دی شي. په ټویټر د برتانی دفاع وزارت لیکلی دی چې روس په کومه طریقه د خپل نوو کمانډرانو په مشوره د بهتری لپاره کوم ګام اخیستی، لوی ګمان دا کیږي چې دغه د وړاندې نه د اوکراین شمالي برخو لوهانسک او زیفوریژیا څخه د حملو له کبله ویر واخیستی. دوی وایي چې د اوکراین په زیفوریژیا کې لوی کامیابي به روس ته لوی چیلنج جوړیږي، چرته چې د کرایمیا او د روس روستاو سیمې په یو بل سره پل باندې تړلی دي. بلخوا په لوهانسک سیمه کې د اوکراین کامیابیدو سره د ډنباس سیمې قبضه کولو د روس خوبونه پوره کېدل به هم ناممکنه شي. راپور وایي چې دا د روس عسکري چارواکو لپاره لوی ستونزه جوړه شوې. د دې سره سم د اوکراین په بخمود سیمه کې د روس او اوکراینی پوځیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دغلته روس په درنه کچه بمباري پیل کړي او غواړي اوکراینی عسکر د کراماتاسک سیمې ته واړوي. کراماتاسک چې څه وخت دغلته د اویا زورو پورې خلکو ژوند کاوه اوس خالی پرته ده.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبرونه ته غوږی د نیم ساعته خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د ملګرو ملتونو سره شریک نړیوال کانفرنس کې پاکستان د سیلابونو د نقصان پوره کولو لپاره د 14 ارب ډالرو غوښتنه به نن په جنیوا کې کوي. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار فواد لمه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د دې کانفرنس منتظمین وایي چې د 40 ملکونو پلاوی په شمول د دینو ریاستونو مشران او همدارس د نړیوالو مالیاتي ادارو او ترقیاتي تنظیمونو استازي به په دې کې ګډون ولري. د کانفرنس قربانه به د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د ملګرو ملتونو سیکریټری جنرال انټونیو ګوټریش وي او دوی تمه لري چې شاوخوا 14.3 بلین ډالر امداد د پاکستان د لپاره راټول کړي چې ورباندې د موسمي بدلون د وجې زیانمن شوي بنیادي اډانې بیا جوړې کړي شي. وزیر اعظم شهباز شریف جنیوا ته د تګ نه وړاندې د اتوار یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل میلیونونه پاکستانیان چې د بې مثاله تباهۍ له امله زیانمن شوي دي د بهتر بیا ودانولو لپاره همدردی او یک جهتۍ ته ضرورت لري. د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړې ده چې دوی به په خپلو ترقیاتي شریکانو او دوست ملکونو ته د مصیبت وروسته بیا بحالۍ بیا جوړولو او بیا ودانولو د طریقې کار یو وسیع پلان وړاندې کړي. ملګری ملتونه وایي د 2022 کال سیلابونه کوم چې د بې مثاله په شکل بارانونو لامل وبهیدل په لسګونو کلونو کې د پاکستان تر ټولو بدتر مصیبت و چې په نتیجه کې د ملک یو په دریمه برخه ځمکه د اوبو لاندې شوه. 3.5 میلیونه خلک اغیزمن شول، لږ تر لږه 1,500 کسان مړه او 8 میلیونه کسان د خپلو کورونو نه بې ځایه شول. د دغو سیلابونو د وجې څخه باندې 2 میلیونه خلک بې کوره شول، فصلونه تباه شول او اهمې بنیادي اډانې په شمول د زرګونو کیلومتر سړکونه او ریلوی ګانې یا تباه شوې او یا هم په ارزی توګه زیانمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو سیکریټری جنرال انټونیو ګوټریش په 13 سپتمبر میاشت کې د پاکستان دوره کړې وه او هغه ملک کې پیښه شوې ویجاړي موسمي قتل عام بللی و. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ترقیاتي پروګرام میشت نماینده کنوت اوستبی د ګول یا دوشنبه ورځې د کانفرنس نه وړاندې ویلي دي چې پاکستان کې دغه راغلي قدرتي المیه په نړۍ کې د موسم د تیز بدلون د وجې پیښه شوې ده. د هغو سیلابونو ډیری اوبه اوس بیرته کمی شوي یا ورکې شوي، مګر د دې مصیبت نه پس د حالاتو د جاج اخیستو څېړنه چې په نړیوالو په مرسته ترسره شوې ده اټکل کوي چې په اوږدې مودې کې به د پاکستان د بیا ودانولو او بیا جوړولو په چاره کې هغه ملک ته د 14.3 بلین ډالرو امداد ضرورت وي. د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت وایي دغه تباه کنه سیلابونه د وړاندې نه پاکستان ته ورپیخ اقتصادي چیلنجونه نور هم سیوا کړی دي. د پاکستان خارجه زر مبادله په تیزی سره په کمیدو ده او ورسره اسلام آباد ته د قرضو ادایګي هم مشکله شوې ده. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
د خیبر پختونخوا په کوزو جنوبي وزیرستان کې د نامنې پر ضد او د امن لپاره احتجاجي پر لد نن په څلورم ورځ باندې هم دوام لري. احتجاج کوونکي په علاقه کې د تلپاتې امن غوښتنه کوي او وایي که حکومت وغواړي په یو ورځ کې هم دغلته امن پر ځای کولی شي. بل لور ته د احتجاج کوونکو سره د انتظامی او امنیتي چارواکو خبرې ترې هم روانې دي. د ډیور ډیو خبریال عدنان بیټنی د سیمې څخه په دغې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په دغه احتجاجي پر لد کې د علاقې په زرګونو شمېره سیاسي او غیر سیاسي ډلې برخه اخلي او وای په علاقه کې د بدترین نا امنۍ سره مخ دي چې تر مخه به درکې د عملیاتو پر مهال عام ولز د زورولو پیسو د پاره خلکو تشتول او هدفي پیشو ترڅنګ د کاروباري خلکو نکلنګ اخستل شامل دي. پر لټکونکو زیږې د تلونکو او راتلونکو د ګاډو تک راتک لارې تړلې دي او حکومتي دفترونه بایکاټ کړای دی. دوی غواښ کړی کچري غوښتنې نه منل کیږي نو خپل احتجاج به نور هم وغځوي. په احتجاج کې برخه اخستونکو ایوس پنجری مشر ملک لوی خان وویل دا احتجاج خالص د ناامنۍ پر ضد دی.
ځوانون، مشرون، عالمون چې کی بادو دا امن غوري د بو خپل دا ومیدای چې د نیر نګي سباکا دا اوس به د شوی دی، دا تعلیم کړای دی، دا اوس پوی دی، دا اوس امن غوري په دا علاقه کې.
تیر ورځ د پرلت کوونکو سره د انتظامیه مشر مرستیال کمشنر او په سیمه کې د پولیسو مشر ډی پی او لیدلی او په احتجاج بوختو کسانو ته د هغوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی. خو د پرلت ایو غړي ایاز وزیر اوویل د نوړاړې دوی سره د امن ژمنې شوې خو هغه عملی شوې نه دي او په علاقه کې د ایوی منصوبې لاندې د هرې طبقې خلک وژل کیږي او د نور د وزیرستان خاور د جنگي مرکز په توګه ساتلو ته نه پرېږدي. هغه وویل دوی غوښتنه د تل پاتې امن ده او دوی ته باور ورکړل شي چې دغلته به بیا څوک په مرموزه توګه نه وژل کیږي او په علاقه کې داسې امن غواړي چې پکښې د ځایي خلکو د تګ راتګ، کاروبار، غرونه او ځنګلونه یې محفوظ وي. د ایاز وزیر په خبر له دوی څخه انتظامیه نن د دریو بجو پر وخت اخستای او دا احتجاج به تر هغه روان وي تر څو چې دوی ته حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو د پاره پوغ ډاډ ور نکړي.
کمه د میش مطالبه دي هغه اینی دي، قانوني دي. نو پاکه تاسو یو مطالبه نشته چې پاکه ریاست و ویایي چې یاره دا ځن نه مانه
خان داس دای په دا شایدای پکه چې میش تر وسه پره ای ڈی سی خ دے ای سی خ دے ڈی پی او سره مذاکرات شوی دي. نو هغه میش دا یا کیند نیر کړی ته چې تاسو سب دا ټول مطالبه بندې میش ساين وکی میش ته تاسو سره لور شي ته درنه دوی ته میش اعلان درته وکی خو میش بیا ورته یا چې نه تاسو یو رد هغه خلک سره وژاږي چې تاسو به اختیار آی اختیار خود بلچا سره دای بدا ټوله دنیا خبره ده.
د کوزه جنوبی وزیرستان د انتظامی مشر مرستیال کمشنر ناصر خان دفتر چارواکی وای د دې احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو دوه پړاوونه تر سره شوي او نن بیا د مرستیال کمشنر په مشرۍ حکومتي پلاوی د احتجاج کوونکو سره فینی زیاتوی د دوی غوښتنې سمې دي او ځنې پکې د امنیتي ادارو سره اړه لري او د هغوی سره شریکه کړې دي. عدنان بیٹنای، دیوا، کوزه جنوبی وزیرستان.
دا د وی او ای ریوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د ډیور ریډیو سهرانې خبری خبرونه ته غوږی. سیلونکو خبريالان وایي چې د ګرانې بیروزګاری او نورو علتونو ترڅنګ ځینې خلک د خرابې امنیتي وضعیت د لاسه هم هیواد نه بهر روان دي او هلته د روزګار او زده کړو کولو هڅه کوي. هغه وایي چې په ګنش میر باندې اسناد لرونکي ځوانان او هنر لرونکي اتنان د هیواد څخه بهر تللي دا ځوانان دغه نظام او حکومت او ادارو د پالیسیو نه مایوس شوي او خپل ژوند جوړولو په غرض دي. په دغه حق لبنی سړنیز راپور د ډیوه خبریال فرید شینواری تاسو وړاندې کوي.
سیرونکی او خبریالان وای د هیواد نه په لکونو شمیر کې د ځوانانو بهر وتل دا ثابتوي چې هغوی دلته د مایوسۍ نه ډک ژوند تیروي او خپل راتلونکی روښانه نویني. هغوی وای د پاکستان نه یوازې ډیګری ترلاسه کوونکي ځوانان بهر روان دي، ولی هنر لرونکي تنان هم په ګڼ شمیر کې د هیواد نه بهر وتو هڅه کوي. د پېښور پوهنتون د ټولنیز علومو څانګې استاد ډاکټر ظفر خان وی ډیوته اویل د یو هیواد نه په لکونو شمیر کې د ځوانانو وتل په ټولنه منفی اغیز کوي.
ظاهره خبره ده چې په داسې حالاتو کې ستا نه پوی خلک چې هغه انجینران، هغه پروفیسران، هغه ډاکټران چې هغوی باندې د دې ټولنې د نوي نسل تربیت کوي، هغوی ته هنر ورکوي، هغوی ته سکلز ورکوي، هغه پوه خلک تا نه لاړ شي په بهر ملکونو کې په نورو یونیورسټیانو په نورو ځایونو کې کارونه شروع کړي. نو د دې خو اولنی اثرات چې کم دي کنه هغه په دې راشي چې ستانه پوه خلک لاړ شي، تا چې کم ایچ آر دی یا کم هیومن ریسورسز دي هغه دلته کې ارګنایزیشن چې کم دی هغه ته کم پوه خلکو ضرورت دی، هغه به په مارکیټ کې نه وي.
د پاکستان بیورو آف امیګریشن د ریپورټ تر مخه تیر کال 2022 کې څه 9 لک نه زیات لوستي ځوانان د ملک نه بهر تللي، چې پکې 2 زره ډاکټران، انجینران او د انفارمیشن ټیکنالوژي په ځوانان شامل دي. خبريالان وایي په پاکستان کې د حکومتونو لخوا داسې هیڅ یو پروژه یا پروګرام نه دی پیل شوی کومې تر مخه چې ځوانان روزګارونه ترلاسه کړي. د پېښور یو خبريال محمود جان بابر وی او وی ډیو توایي دلته ځوانانو سره په هر یو اداره او حکومت کې ناانصافي کیږي.
دلته انصاف نشته، انصاف داسې نشته چې بس ار سړی و چې زما حکومت ته زما د سټونه چې زما په حکومت کې کم راځي دا بس صرف هغه خلکو له ملاویږي چا چې مال ووټ را کړی دی. دا دلته چې یو تر سو پورې دا شیز د دینه نه خلاص شوی او دا زم او په دې کې زما یو خبره کوم، په دې کې یو جماعت هم په پاکستان کې داسې نشته، یو پارټي هم داسې نشته چې هغه دا کار نه کړي. دا ټول د دې ذمہوار دي، دا د تحریک انصاف حکومت چې کوم موجود دی دا ټول کې زیات د دې ذمہوار دي.
سیړونکي او خبريالان وایي پاکستان نه ځوانان په دومره ګڼ شمیر کې ځکه بهر وتلي چې دلته اقتصادي بې باوري، روزګارونو نشتوالی او ګراني زیاته شوې ده. محمود جان بابر وایي حکومت او ادارو سره د ځوانانو د مارلو او هغوی ته روزګار ورکولو په لړ کې هیڅ یو پالیسي او تګلاره نشته.
کم ځوانان چې بهر روان دي نو په دې کې یو خبره ډیره زیاته ضروری ده. زه به دا خبره کول غواړم په دې سټیج باندې چې کله زه په خپله ما شپاړسم پاس کړی دی، دومره موده وشو چې ما د شپاړسم 40 کاله وشو ما پاس کړی دی، خو زه بیا هم په پاکستان کې د اوسېدو جوګه یم. نو د دې جوګه کېدو لپاره دا ډېره ضروري ده چې صرف په سبق باندې کار نه چلی، باید چې زمونږ ځوانان چې کوم دي هغه دې ورسره سکل ازده کړي، کار دې ازده کړي، صدا سي کار دې ازده کړي چې هغه د سفارشي خلکو د دې بچو ته نه راځي، ځکه چې هغه مالدار خلک دي.
حکومت شمیرې خای ټولو نه زیات 2,00,000 ځوانان د پنجاب، 2,00,000 د خیبر پختونخوا، 8,00,000 د قبایلی سیمې، 4,50,000 د سند او 5,000 د بلوچستان صوبې نه بهر وتلی دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 2 0 3 0 0 3.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ته غوږی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ویلی دی چې د بيدرکه شو کسانو مسله یو بشري ستونزه ده او دا د سیاست څخه لري وساتل شي. د ویلی دی چې موږ د بدرنګ شو کسانو لپاره په اسمبلی لاریونونو جلسو او سیمینارونو کې غږونه پورته کړی دي. په دغه حق له لیبرډیو خبريال حمید سمسور نور تفصیل د کوټې څخه وړاندې کوي.
د بلوچستان د ستري محکمې په امر باندې د جوړ شوی کمیسون لومړی غونډه وسوله. په دغه غونډه کې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو، صوبایي وزیر انجینیر زمرک، د بلوچستان د صوبایي اسمبلی د مخالفې ډلې ملک نصیر شیوانی، زاید ریګي د دې غړي وو. مرستیال چیف سیکرټري و غونډې ته معلومات ورکړل. ضیا لانګو په دې باب وویل،
عدالت نے بھی حکم دیا ہے کہ آپ اس پر کام کریں، حکومت نے بھی کمیشن بنائی ہے کہ آپ اس پر کام کریں، اور ساری ریاستی ادارے بھی آپ کے ساتھ ہیں.
عدالت امر کړی دی چې تاسو پر دې باندې کار وکړي. حکومت هم پر دې باندې کمیسون جوړ کړی دی چې پر دې باندې کار وکړي، او دایره ته ویل دي چې ټول ریاستي ادارې له تاسو سره دي او له موږ سره به مرسته کوي. دغه کمیشن د تیر کال د نومبر پر 14 باندې جوړ شوی وو. د بيدرکسو خلکو کورنۍ د دغه کمیشن ارکلای کړی دی، خو په مرکزی حکومت کې شامل بی ام پی منګل بیا پر دغه کمیسون باندې نیوکې کړې دي او ویلې دي چې د لاور آی کورټ کوم کمیشن جوړ شوی دی، دغه مشري سردار اختر منګل کوي، نو د دې څه ضرورت وو؟ د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو ویل چې د بيدرکسو خلکو ستونزه بشري مسله ده، باید سیاسي ګوندونه پر دې باندې خپل سیاست ونه کړي، بلکه د دغه ستونزې دا وارولو لپاره د خپل رول ولوبوي. ضیا لانګو ویل چې د لاور آی کورټ په امر باندې کوم کمیشن جوړ شوی دی، دغه مشري سردار اختر منګل کوي. دا په پنجاب کې د بلوڅ د کوونکو زورونی او د بيدرکسو کسانو د کورنۍ سره لیدنه کوي او بیا به خپل رپورت حکومت ته وړاندې کوي. د بيدرکسو خلکو کورنۍ نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا او په سند کې هم احتجاجونه کوي. د بشری حقوقو سازمان هم په وار وار باندې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د بيدرکسو خلکو ستونزې د اواره کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
او هم د بلوچستان په قلعه سیف الله سیمه کې مرګونی ترپیکی پیښه شوې ده چې پکې د لیویز چارواکي وایي و مسافر مړه او تر لسو زیات انجوبل شوې دي. په دغه حق لبانې د کوټې څخه د ډیوې رادیو خبريال حفیظ شیرانی نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کلا سیف الله ضلع د مرستیال کمشنر عبدالناصر په وینا د ترافیکي پیښې شپږتنو مړو جسدونه او د زنانو او ماشومانو په ګډون 28 تنه ټپیان د کلا سیف الله سیول روغتون ته رسولي، وایي د 8 تنو ټپیانو حالت له خطر سره مخ دی او هغه د نور علاج لپاره د کوټې سیول روغتون ته وړي. د کمشنر په خبره بس له کوټې څخه و خیبر پښتونخوا روان وو چې زیاتره مسافر یې شیا زیارت کوونکي دي. هغه وویل د روغتون د چارواکو په وینا په پیښه کې و زیاتره ټپیانو ته د وینې ضرورت پیښ شوی وو، خو د پیښې له خبرېدو سره سم د سیمې سیاسي او مدني فعالان په ګڼ شمېر روغتون ته ورغلي او ټپیانو ته یې پر وخت وینه ورکړي. په بلوچستان کې د ترافیکي پیښو پر وخت مرستندوی ادارې میډیکل ایمرجنسي ریسپانس سینټر یا ایم ای آر سی 1122 ریپورت دی چې په کال 2022 کې په بلوچستان صوبه کې زره یو سل څلويشت بیلابیل ترافیکی پیښې سوي چې پکې د ماشومان او زنانو په ګډون څلور سوه یو څلويشت تنه مړه سوي او دروي زره اته سوه پنځه تنه ټپیان سوي دي. رپورټ زیاتوي چې یوازې د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا صوبو ترمیان د کوټي ژو پر لویه لار یا ان ای پنځوس شپاړس سوه دولس ترافیکی پیښې سوي چې پکې پنځه نوي تنه مړه سوي او پنځلس سوه دوهویشت تنه ټپیان سوي دي. د ټرافیک پوهانو په وینا په ترافیکي اصولو او قوانینو د عمل نه کولو او د سړک د نریوالي یا وړوکوالي له کبله داسې مرګونې پیښې رامنځته کیږي. د پیښې په اړه پر ټولنیزو رسنیو د خفګان تر څنګ پر حکومتي ذمهوارانو سختې نیوکې سوي. فعالانو غوښتي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دي پر لویو لارو د ترافیک قوانین د پلي کولو لپاره د موټروي پولیسو ګشت زر تر زره په مکمله توګه فعال کړل سي. حفیظ الله استور شیرانی، وی او ای ڈیوا کوټا.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس وړاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو لوزنامه په کال 1990 کې نافذ شوې ده او د دې مقصد دنیا نه د کیمیایي وسلو د ذخیرو ختمول دي. کمی ادارې ته چې د دې لوزنامې د نافذ کولو ذمواري سپارلې شوې ده، دا د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم په نوم یادیږي او په دې لوزنامه کې د سلورو ملکونو نه سیوا د دنیا ټول ملکونه شامل دي. په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو د تنظیم انتظامی اداره د فریقو ملکونو د کانفرنس په نوم یادیږي او دی اوس خپل ویشتمه غونډه په هیګ کې کړې ده. د غونډې په اخیری ورځ په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو په تنظیم کې د امریکای مستقل نماینده جوزف مانسو اخبارواله ته د حال احوال تیرولو په موقع د لوزنامې د کامیابو او موجوده وخت کې تنظیم ته د پرتو مسلو حال تیر کو. دوی چې په دې لړ کې خه خبر دادې چې په دنیا کې ښکارا کړی شوی 99% وسلې تباه کړی شوی دي. دا یقینا چې د زرګونو ټنو زهرجنو کیمیایي موادو نه جوړې خطرناکې وسلې وي. امریکایي نماینده مانسو دا خبره په ګوته کړل چې د امریکای د زهرجنو کیمیایي وسلو 98% ذخیره تباه کړې شوې ده او په کال 2023 کې به باقي ټول کیمیایي وسلې هم تباه کولې شي. خو د افسوس خبره دا ده چې یو څو ملکونه اوس هم د کیمیایي وسلو په تیارولو کې اخته دي او دې سیز یقینا چې ټولو ملکونو ته خطره پیښه کړې ده. نماینده مانسو نور وی چې شام په سو سوزله په خپل خلکو کیمیایي وسلې استعمال کړی دي. شام نه په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو په تنظیم کې د ووټ اچولو حق هم اخیسته شوی دی. خروس بیا هم په شام کې د اسد حکومت مرسته جاری ساتلې ده او د جانچ پړتال او د احتساب د عمل نه بچ ساتي. روس خپل په تیرو کلونو کې دو ځل کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. یو ځل د روس د مخبرای د پخوانی اهلکار سرګی اسکارپل او د هغه د لور خلاف او بیا د روس د حکومت د مخالفه مشر د الکسی نیولنی خلاف. دین علاوه د روس صدر ولادیمیر پوتین او د روس ترو چارواکو د اوکراین خلاف ناحقه شروع کړي جنگ کې د زیاتې تباهۍ خورولو د وسلو د استعمالولو په حق له خپل غیر ذمہوار بیانونه ورکړي دي. د امریکای نماینده مانسو د امریکای د صدر بایدن د دې خبري یادګیرنه وکړه چې د روس لخوا د کیمیایي وسلو د استعمال بډیر سخت جواب ورکول شي. د روس د چارواکو دا الزامونه د روس لخوا د غلطو معلوماتو خورولو د مهم یو برخه وګڼله چې اوکراین ګنې په خپل په ځان د کیمیایي وسلو استعمالولو اراده لري. د روس دا قسمه بی بنیاد الزامونه د کیمیایي وسلو د ختمولو د تنظیم او په دې لړ کې د نورو ملکونو په کار کې خندان راولاړول دي. د امریکای سفیر مانسو خپل بیان په دې لنډ شان تفسیر ختم کو چې دا وخت ټول دنیا د کیمیایي وسلو د سقسمه استعمال مخالفت کوي. د پسفاټکو کې اوې چې په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو د پاره جوړ تنظیم او د کیمیایي وسلو د مخنیوي لوزنامه دنیا نه د کیمیایي وسلو په مکمل توګه د نوغي وسلو د پاره ډیر لوی اهمیت لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 2023 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیور رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتې رسیدګی ستاسو نه خلو اجازه تلفه مند.